السلام علیکم دا مشال رادیو په دې خبری غړې کې موزه نجیب عامر هر کله کوم دا یو ساته خبرونه د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه لري تاسو ته دا ورېدو بل نه در کوم په سر کې پام وکړئ خبرونو ته وسلوالو په مکین کې شپاړس پاکستانی عسکر وژلې دي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او جرمني کې یو کس پر خلکو موټر خېژولې دوه تنه وژلې او شپېته یې ژوبل کړې دي د خبرونو تفصیل د بر جنوبي وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړس امنیتي سرتیري وشل شوي او اته نور زخمیان شوي دي د لدې د پولیسو ډي اس پي هدایت الله نن مشال لډیو ته ویل چې دا برید بیګا شپه په دوه بجو د مکین سیمې د لټه سر په امنیتي پوسټه شوی دی هدایت الله ویل چې تر برید وروسته د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو لړۍ پیل شوه چې په نتیجه کې شپاړس پوځیان وشل شوي او اته نور ژوبل شوي دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د برید سیمواري نه ده منلې دا په داسې حال کې ده چې پرون د بر جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې د درې مسجدو مشرانو جرګه وکړه او له حکومته یې په هغه سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه د پاکستان پوځي عدالتونو د 2023 کال د 9 مئی په پیښو کې ککړو 15 کسانو ته سزاګانې اورولې دي د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن په یو بیان کې ویلي چې فیل جنرال کورټ مارشل په لومړي پړاو کې 15 ملزمانو ته سزاګانې ورکړې دي پوځ په خپل بیان کې ویلي چې د 2023 زیږدیز کال د مئی 9 د قوم لپاره د سیاسي انګیزو په اساس د تاوتریخوالي او اور لګولو یو غمجنه ورځ وه او پوځ هغه ورځ د هیواد لپاره یو تور باب بولي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن پر ایکس لیکلی دی چې پوځي عدالتونو د اساسي قانون او بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده د دوی په وینا د عمل شفاف نه دی او له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 80 کسان د پوځ په حراست کې دي چې اساسي حقونه په ښکاره ډول تر پښو لاندې شوي دي تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بیوزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی د پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې ویل چې سخ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې لوړې دي او د افغانستان یو پر دریمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي صافی وویل چې د سخت ژمي پر مهال به نږدې 15 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا ولري هغه زیاته کړه چې د کار او خوړو د نشټوالي لامل کورنۍ د خپلو کورونو د تودولو یا خپلو ماشومانو د تودولو لپاره له سختو انتخابونو سره مخ دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا ویلي ول په 2015 کال کې به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي د جرمنی په ماکتبورګ کې د کریسمس په بازار کې پرون ناوخته یو تن خپل موټر پر خلکو خېجولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او شپېته نور ژوبل شوي دي اسوسییټډ پریس خبر ورکړی دی چې د جرمنی چارواکو موټر چلوونکي نیولی دی اژانس د چارواکو په حواله ویلي دي چې دا کار قصدن شوی دی ماکتبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی رویټرز خبري اژانس د دې ایالت لوړ پوړي چارواکي رینیر هسیلوف په حواله ویلي چې برید کوونکی د سعودي عرب 50 کلن ډاکټر دی چې په جرمني کې دایمي استوګنه لري او له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې دغلته ژوند کوي رویټرز اژانس د ځایي رسنۍ ایم ډی آر په حواله وایي چې د برید تر شا وجوهات نه دي معلوم افغانستان نن په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه د دواړو ټیمونو ترمنځ دا دریمه یو ورځنۍ لوبه ده چې په حراره کې ترسره شوه زیمبابوې لومړی توپوهنه وکړه او 120 منډې جوړې کړې افغانستان د 123 منډو هدف په 20مه اوور کې د دوو لوبغاړو په تاوان پوره کړ د افغانستان لغاړی صدیق قتل 250 منډې جوړې کړې او علامه محمد غزن پر 15 لوبغاړي اوټ کړل تر دې وړاندې په دوو یو ورځنیو لوبو کې یوه افغانستان ګټلې وه او یوه د باران له وجې سر په سر پاتې شوه شوی و بل پلو د پاکستان او جنوبی افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 500 سورنو سیالي او دریمه او روستۍ لوبه سبا په جوهانسبرګ کې کیږي. دا سیالي به د پیښور له وخت سره سم ماښام 15 بجې او د کابل پر وخت مازیګر 4:30 بجې کیږي. د سیریز دواړه لوبې پاکستان ګټلې دي او دا سیریز په خپل نوم کړه ده. جنوبی افریقا پاکستان ته شل اوریزه سیالیو کې ماته ورکړې و او د لوبو هغه لړۍ په خپل نوم کړې و. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 26مه په سنچورین کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. ترنور دن کو بیا هم ستړي مشه خبرونه مو واردل. د دې خبرونې ځنی مهم رپورټونه دادي. د بر جنوبی وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړه سمنیتی سرتیری وژل شوی. همالته په بر وزیرستان کې د درې مسجدو د امن د جرګې له حاله مو هم خبرو. په کورمک کې د سولې لپاره له حکومتي هڅو په اړه رپورټ لرو. په لنډي کوتل کې خلکو د وابډا خلاف مظاهره کړې ده.
کابینه ټیک نه کړه صفا خبرو نو ګرین ډایر سم وای ټول سو مان چې کوم دې په کوم باندې تاسو مو مينې صفا ته وی او بس ټیک ټاک چې کوم دې د قوم دغه علاقې لا ودري دل دي بل حق چې کوم دې په زور اخستل دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د انساني قاچاق په تور گرفتاری کړی دی. په پاکستان کې د ګیسو نرخونو لوړوالی نادار خلک پریشان کړی دی.
حکومت بار بار گیس گرانی ٹیکسونه پی لگی اگر ٹیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکارې چې گیس خلکو تور کی خدا پیسې اوس په ډیټینګ کې سیوا کیږي نه په عوام باندې بوجم دی ډبل خرچې کیږي.
زدکون کی د حکومت هغه پریکړه نه مانی چې د لنډی کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاقې د فاټا په هنتون سره کړه.
اول خبر خدا دا چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډیره زیات الله تعالی زور ده چې دا کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای.
له مشال لډیو دا مخه نمنه خبرونه ز نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم. تیر شپه په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو برید کړی چې پکې لشلو زیات سرتیری مړه او ژوبل شوی دي. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی خو په یاد سیمه کې تحریک طالبان پاکستان سر وسلوال فعال دي چې وخت په وخت پر پولیسو او پوځیانو دا ډول بریدونه کوي. د مشال لډیو خبريال اشتیاق مسجد رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع پولیسو مشال ریڈیو تا ویلی دی چتر مکسیتان پہ تحصیل ماکین لیٹے سار سیمے پوزی پوسٹ بنے نا پیجاندل یہ وسلاولے برت پناتی جاکشے دے پوز پوڑا سرتیری وجل شوی او تن اور جوبل دی دے دغی پیشے پباراکشے دے لادا سب ڈیویژن پولیسو مشر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا وویل پشتون ژغورنے ورزنگ یو غړای منهاج ماسید پلیټا سار سیما پوزی پوسټ بنے دی برید ناپاس دی سیمه حالات مشال ریډیو تا پدا رنگ بیانوی.
پارین د شپې پوز د دشکې په سار لیټ اثر بند تر دوه بجې نه تر څلور نیمه بجې پر د نامعلوم د فوج په مانشه چې کی ما حمله وشولا چې د اغه نه عام ولستا د زیو تکلیف ورسدلی څه ګولې په کلی شلګې دلی دي. په دغه حالات شې چې کی ما دغه حمله شی روزانه معمول بند شي شوې دي. دغه نه حل د سیوت په تکلیف شې دا یو خلک د امن غشتنه کو د ریاستي ادارې نه
د پاکستان پوز لطرفا پا مکین سیمکشی پوزی پوز بنے دے برید پناتی جاکشی دے وجل شوی سرتیرو پا براکشی لیا سهم ویلی شوی ندی خو پسویلی وزیرستان پر زیلاکشی دے خفیہ ادارے و چارواکی دے نوم نوش ولے پا لاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چے پلیٹا سر پوزی پوز بنے دے ناپی جاندلی وصلاولے برید ناپس پا سیمکشی پوز دے لٹون عملیات پیل کری دی خو تردہ وقت پورے پلیٹا سر پوزی پوسٹ بنے دی برت ذمہوری لیا چا ہم مان لیے نہ دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پرون د درې مسجدو جرګې د امن لپاره یوه جرګه هم کړې ده. مشرانو ویلي په سیمه کې ورځ تر بلې د بدامنۍ پیښې زیاتېږي چې د هغوی اندېښنې راپارولې دي. دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال دی د ولسي خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. د ضلع انتظامي او چارواکي مشال ډډو ته وویل چې په سیمه کې امنیت لپاره د وسلوالو ضد عملیات دوام لري. نو تفصیل یو وار بیا د اشتیاق مسجد نه.
د درې مسجد جرګې و مشر اډوکیټ شیرپاو مسجد د امن غوښتنې او په سیمه کښې د پوځ چارواکیو سره د شوې خبرې په براکښې مشال ریډیو ته وویل.
اپر سے مسجد کوم د امن په حوالہ 13 انجر گا سوی وا بیا غی نن رز مقرر وا چ پچک سروے پتیر سروے پدا علاقہ سے تے پہ گولے ویو تلے ماٹر گولے وی وشتلے بیا غی په حوالہ د سرارو وا جی ٹیم وا آرمی برگیڈیئر دای کرنل دای بیا غی پرا ٹیم دای غی سرا مسجد کوم جرگا چ بشمول ز پخپلا موجود وا دا جرگا وش ولا چ دی وا چ د نیز ای جی ایف سی ساوت وزیرستان کی ٹیم دای د یغ دانوی احکام جاری کرل چې په هیڅ سوراتو په ابودی باندې نه ماټر ګولې ولی نو راکټ نو تیپې ولی د دغه میشتو سهار کسم ګارنټي درکوي چې نن آباد او دا شای نه وي.
د جرګې و بل مشر شاه فیصل غازی خبرې هم وروي.
د امن د پورا موسیقي ملاقات پر شوله 8-10 سال مې غیر دي شولې متاثر شولې او په نبد بیا لا کتر ولې نن د می سره بیا هه په دغه غره کات کې چې تو پر ولې سره د ځینې کیږي.
د درې مسجد په جرګاګ شه برخه او غاستین کای د سره روغ سیمه یو سه دین کای عثمان مسجد په ضلع کې د بدامنۍ په واجه د خلک ژوند حالات په دارنګ بیانوي. سویلی وزیرستان پر ضلع د پوس چارواکیو له طرفه د مسجد جرګې مشرونو سره د شوی خبرې په براکښې لیاسا هم ویلی شوی نه دي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وښولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات شکولې د پورا د وسلولو په خلاف پوځ هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 10800 کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز اوریدلی شئ. دا مشال رډیو د خبري غړې اوري. د خیبر پښتونخوا وفاقي حکومت په کورمه کې د امنیت لپاره د سنگرونو ختمولو او د تړل شو لارو پرانستلو لپاره په ګډه کار کول باندې نظر یو کړی دی. پرون په پېښور کې د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي هم ګډون کړو. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی چې په کورمه کې شیعه او سنیان دواړو به د صوبایي حکومت په منځګړیتوب په 15 ورځو کې دننه دغه دواړه ډلې به لوزنامه کوي او د راتلونکي یعنی 2015 کال د فبروري لومړۍ نیټې پورې به مورچې ډنګوي او اصلي به حکومت ته سپاري. د غونډې پریکړو په اړه نور تفصیل له پېښوره غلام غوس را کوي.
په پېښور کې د اپیکس کمیټې په ونډه کې په کورمه کې د دواړو خواوو د مورچو د ختمولو او د دواړو خواوو نه د وسلې د راټولولو فیصله شوې ده. په دغه اړه د دسمبر په 14 ماښام د وزیر اعلی هاوس پېښور لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه په وزیر اعلی هاوس پېښور کې وشوه چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور، د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوي او د پوځ او د پولیسو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د یادې غونډې وروسته په خپره شوي اعلامیه کې لیکلی شوی دی چې په مرحله واره توګه به لارې پرانستل کیږي او د کورمې په لارو د مسافرو د کاروانونو د امنیت لپاره به پولیس او اف سی په شریکه یو میکانیزم جوړوي. د دواړو خواو نه د وسلې راټولولو د تګلارې په اړه په اعلامیه کې لیکلې شوې چې د حکومت په سالیسۍ کې به دواړه فریقین یوه لوزنامه لاسلیک کوي او په 15 ورځو کې د ننه به دواړه فریقین د دې د عملي کولو لپاره یوه تګلاره جوړوي او د فروری 2015 د لومړۍ نیټې پورې به دواړه فریقین په رضاکارانه توګه وسلې انتظامیه ته حواله کوي او د دغه نیټې پورې به ټولې مورچې هم ړنګولې کیږي. د کورمی په اړه د اپیکس کمیټې د دې مهمو فیصلو په اړه دواړو فریقینو په رسمي توګه سر ردعمل نه دی څرګند کړی، خو د کورمی عام ولسی وګړي وایي که حکومت دا اقدامات عملي کړي او په کورمه کې امن پځای کړي نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې د تېرې یوې میاشتې نه په کورمه کې د خلکو ژوند ډېر متاثره شوی دی.
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په کورمه کې د فرقیزو نښتو په وروستیو پیښو کې خوا شا 140 نه زیات کسان وژل شوي او لارې لا هم تړلې پرتې دي. تروسه په کوهاټ کې د حکومت په مشرۍ روانه لویه جرګه د شخړې په هواري کې پاتې راغلې ده. بلخوا د سیمې خلک او د چارو شنونکي وایي چې صوبایي او مرکزي حکومتونو د خپلمنځي اختلاف له کبله د کورمې مسله سیاسي کړې ده او د ستونزې د هواري لپاره د عملي ګامونو پر ځای د یو بل پر ضد بیانبازۍ له دوام ورکړی دی. نور تفصیل شاهین بنیره په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په کورمه کې ناقراری دوام لري، پرون په پېښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او کورونو چارو د وفاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په کورمه کې د امن لپاره د سنی او شیعه ډلو لخوا د جوړو کړل شویو مورچو د ختمولو پریکړه شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په پېښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنونکي علي اکبر وویل چې غونډې خو ډېرې روانې دي، خو د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترمنځ سیاسي اختلاف د کورمې ستونزه لا پیچلې کړې ده.
پدې مسله کې لکه د سیاست دواجن یا په یو بل ټکونو دواجن دا غزي خلکو ته دا غزي کمی مسلې چې دي نو هغه ته هغه شان توجه چې دی هغه نه ملاویږي. دوه مسلې دي د دغه کورم. یو فریق وایي چې لار دې فورا آزاد کړی شي، بل فریق وایي چې لار مونږ آزاد کړه بیا دغه کمی مورچی چې دي دغه کم اسلحه چې ده نو دا نه ختمیږي. نو پدې باندې په اپیکس کمیټې کې نن ډېره مغزماری وشوله او دا یو اتفاق را مخې ته شو چې کم زیاده اسلحه ده کم زیاده مورچی دي دغه به ختمو.
په عین حال کې په کورمه کې لارې تړلې پرتې دي چې په نتیجه کې سیمه د دوایانو او خوراکي اجناسو د کمی سره مخ شوې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیرستر محمد علي سیف دریز لري چې په کورمه کې د دوایانو بحران نشته، خو بل لوري ته وفاقي حکومت د مریم نواز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت او ایدی فاونډیشن د ایئر امبولنس لارې سیمې ته د ځینو دوایانو د وړلو انتظام کړی دی. له پاړه چنارا خبریال علي افضل وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د کورمې په معامله سیاست روان دی، خو په حقیقت کې دغلته د خلکو ژوند د ډیرو کړاوونو سره مخ دی.
اول خو بازارونو کې کوم میډیکل سټورونه دي داخلي پرته دي، خلک د ډاکټرانو پرچې ګرځي او چېرته څه دارو درمل څه نه ملایږي او هسپتال بالکل خالی پروت دی، مریضان ډیر دي، دوایانې نشته. پرشنار هسپتال ریکارډ کوم وګورو نو گاینی سیڈ کې 19 بچی تر دې دمه مړ دي او شپږ بچی څه دي را په واټ کې مړ شوي دي چلډرن واټ کې، خو هغه بچی څه هغه ګوډ تک را تک نه کیږي، هسپتال ته چار صحیح نه کیږي، هغه نه دي رسیدلی. څه هغه شمېر کې نه تقریبا 40-50 بچی د خوریزو کې علاج نه ملوېدو وجه نه هغه مړ شوي دي.
دا داغی وروستو دا چې د نومبر په 20 د کورمې په مندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د ګاډو پر یو کاروان په برید کې شاوخوا شپږ سلویخت شیعگان او سلور سنیان وجل شو. وروستو د شیعه او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې پکې د هغه پیښې په ګډون ټول 124 کسان وجل شو او شاوخوا 200 نور جوبل شو. په پیښور کې خبریال او شنونکي رفعت اورگزی وایي چې حکومت اوغواړي د ستونزو په 100 ورځو کې هوارول شي.
یوشتم د نومبر باندې کم بریچ شو دینه مخکیم چې بل سنیانو قافله وا پاغه باندې یو بریک شه او شپاره 16 کسان پاغه کې مړ شي یو دلته زه خبر وم په خور کې ماته پته لګیدا چې دلته اعلی ټیک نه دی په کانوای باټه خامخه کیږي موږ خام خلک یو حکومت خو چې دی هغه سره خفیه ادارې دي کومه خبره موږ چې موږ اورو حکومت دوه ورځې مخکې اوري نو لکه ولې دغه چې دی امنیت ولې ټینګ نشو خو بیا چې کله دا دغه ولا واقعیا وشوه یوشتم د نومبر ولا هغه نه پس بیا دوه ورځې پس بګن باندې اټیک وشو چې دا دومره کورونه وسوځلو دکانونه وسوځلو پوره کلی وسوځولو دې دوران کې بیا مطلب حکومت چرته ولکه ولې دا دغه نه کیدول دا امنیت ولې نه ټینګولو
په پیښور کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د شخړو د هواري لپاره جوړې حکومتي کمیټې ته ویل شو چې د سولې لپاره خپل کار ګړندی کړي او د ټولو خواو سره جرګو او ملاقاتونو لا دوام ورکړي. لدې وړاندې پښتون قومي جرګې هم په سدي او پړچنار کې له مشرانو سره په دایمي اوربند خبرې کړې وې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د خبر ضلع په جمرود کې ځوانانو قومي مشرانو پرون د بجلی ادارې واپډا چارواکو ګډ سټیشن عملی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د واپډا چارواکو ویلي چې دا مظاهره چان په زوره ګډ سټیشن یا بجلیګر ته ورننوتلی وو او خپل کلو ته بجلی بحاله کړې وه چې د دوی په وینا دا له خطر ډک او غیر قانوني اقدام دی. د دغو کسانو خلاف مقدمه هم درج شوې دي. بلخوا د جمرود ځایي مشرانو ویلي چې دوی د بجلی د بحالۍ لپاره په پرامنه توګه ورننوتلي وو او یوازې دومره ورته ویلي وو چې د زړې لوزنامې مطابق د ورته د ورځې لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی بحاله کړي. مظاهره چانو د بجلی د بحالۍ او د مقدمو د ختمولو غوښتنه وکړه. نو تفصیل د فرهاد شینوارینه.
په جمرود باب خیبر کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت ملک خان محمد کوک خیلویل چې د دوی ځوانان جمرود ګریټ سټیشن ته د بجلی بحالۍ لپاره په پورم نه طریقه ورننوتلي وو خو د دې باوجود پرې واپډا چارواکو اف آی آر درج کړی او بجلی په مکمله توګه وربنده کړی.
اوې ویل چې کومه مایدا شوې و شپې ګڼډې دا و چالیږي دا باندې خبره وسره وکړه. نو دوه پر بیا د نو بخور چې په مونږ په مشرانو په ځوانانو باندې بیا پایرونه کول یو په لپنجوب دی هلته ماشومان آرام زندگی تیری بجلی به ته پورا ایجوکیشن پورا صحت پورا دل دوب نشتا خوب نشتا پا ما باید دو شهر آوانده یو پلن بجلی نشتا اما تعلیمی نظام تا بای
دی مظاهره تا دو وینا پا وقت ملک نصیر کوکی خیل ویل چه پکار دا دو لوزنامه مطابق دی دو ورزی لک تر لگا شپک ساتا بجلی ورطا بحال و ساتل شی او چه پولیسو پر ایکوم اف آی آر درج کردی هغه دی بیر تا واخستل شی.
بجلی ٹھیک نہ کرا سپا خبر آؤ نو گرینڈ ایرسم ہوا ٹول سامان چکم دے پتا کام بات دے تک مامی نے سپا تھری آئی چیلتا وائی سوچو راشی ایلتا وائی کام نہ معافی اگاڑی چکم ایف آئی رونا اکڑی ایف آئی رونا کٹ کی پوچھے وہ ایس ڈی او ایٹس کو والا دلتا موجود شاید وہ بس ٹک ٹاک چکم دے دا کام دگے علاقے لا ادھر دل دی پل حق چکم دے پزور آخر سل دی.
تو جمرود کی وکیل ایڈوکیٹ عبدالباقی پردی مشال ریڈیو تھا ویل چپکار دا احتجاج پو قانونی دائرہ کی دن نوشی او سرکاری و دانے و تسوک پکی زیان و نرس ہوی.
احتجاج دا ہر سڑی بنیادی حق دے خودی خپل پیرامیٹر وی خپل دائرہ وی دائرہ نا چکلا احتجاج ہو زی آغا دائرہ مکراس کو نو دا چکن دے بیا یہ آفیس جوڑی گی جورم جوڑی گی بلکل یہ غٹ جورم جوڑی گی چالا ہم نے پکار چے آغا سرکاری املاک وی او دوی دسی ورنہ وزی چے آغا قانون پلاس کے والی نو دا خو جورم دے نو اف آئی آر زما خو خپل رائے دا چې دوی سره خپل کې کمپرمایز وکړي روغه وکړي واب ډا ولا سره بالکل دا خبره نه ده کنه چې یو سړی لاړ شي او هغه سرکاري املاکو باندې چکن دي داسې ډایرک ورزي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسټ کو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 19 نیټه ځنې ځوانان او مشران جمرود ګریټ سټیشن ته بغیر له اجازه ته ننوتل او هلته د بجلی فیډرو یا لویو ماشینونو نه په خپله کلیو ته بجلی بحال کړه او دا له خطره ډک کار یې ترسره کړ. نو د دې خلاف ورزیو پتور کی پری د وابډا ځای سب ډیویژنل افسر اف آی آر درج کړی او خوښه شپږ تنه پکې نامزد کړي. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو په بیا بیا ویلي چې پخوا به د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو د بجلی د مصرف په مد کې سالانه روپۍ ورکولې، خو سږ کال 2024 کې ورته ویلي چې اوس به قبایلی ولس د بجلی بلونه په خپله پرې کوي، نو تر څو چې قبایلی ضلعو خلکو بجلی بلونه نوي ورکړي نو بجلی نشي ورکولای. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
په پاکستان کې د الکترونیک میډیا مدیرانو تنظیم پرون په وغونډه کې په هیواد کې پر رسنیو قدغنونه د خبریالانو پر ضد مقدمو درج کول غندلې دي. مدیرانو د ویډیو لینک د لارې له غونډې وروسته په بیان کې ویلي دي چې په ټلویزیونونو فشار راوستلو مقصد پر رسنیو حکومتي کنټرول زیاتول او هغه آوازونه خاموشه کول دي. په غونډه کې مدیرانو شکایت وکړ چې د انټرنیټ تړل کېدو له وجې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا په پاکستان کې د رسنیو نظام ادارې پیمرا په دې اړه سند ویلي. نور تفصیل زمون خبریاله خالده نیاز په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د الکترونیک میډیا ایډیټرانو او نیوز ډایرکټرانو اسوسییشن خپل بیان کې ویلي د سیاسي ګوندونو لخوا د چینلو بایکاټ غیر جمهوری دی چې تر ټولو زیات نقصان جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته رسولې دی. خبریال او شنون کی لحاظ علی په دې اړه مشال ریډیو ته وی دا وخت پاکستان کې میډیا باندې د حکومت تر څنګ نورو ادارو لخوا دبو اچول کیږي. د زیاته کړه دا پیمرا لخوا هم چینلو ته نوټسي استول کیږي چې د حکومت ست خبرونه ونه چلای.
دی وخت په پاکستان کې پدې کې هیڅ شک نشته دی چې صحافت زمونږ د سکیورټي ادارو د سایډ نه هم زیر اعتاب دی، زمونږ د حکومت د سایډ نه هم اشتهارات او د لارې زیر اعتاب دی. خو بل اړخته د پاکستان کې صحافیان هم پولرایز شوي دي. هغه د صحافت یو لویه برخه ده، صحافیانو زه بل ګونه مې د یو صحافیانو یو لویه برخه دی. وکه په سوشل میډیا د کلیکس اغستو د پاره، د ویورشپ اغستو د پاره د سیاسي جماعتونو یو غیر محسوس انداز کې کارکونان جوړ شوي دي او دا غوی بیانیا چلای.
په پی خبر کې د آج ٹی وی خبریاله لایبا حسن وای په پاکستان کې ٹی وی چینلې د غیر سیاسي ادارو لخوا کنټرول کولې شي. دا وای د ایونت کور کولو نمخ کې دوی ته ویل کیږي دا به څنګه کور کوي.
نو ایون که یو خبر چې کم دی هغه په حقیقت مبنی وي، نو موږ مجبور یو چې موږ هغه اک شانتي رپورټ نه کړو. د دې مثال بس تر کم چې 26 نومبر باندې کم د پی ٹی آئی تحریکو چلیدو، یا چې د پی ٹی ایم جرګه شوی وه، نو هغه نه مخکې ټول چینلز ته پالیسی راغلی وو چې تاسو به دا د دې پالیسیز مطابق به تاسو خبرونه ورکوئ، تاسو به داسې رپورټنګ کوئ. اوس په خلکو کې هم دونه شعور راغی چې خلکو ته پته ده چې ٹی وی چینلز چې کم دی هغه کنټرول کیږي او هغه په حقیقت باندې مبنی رپورټنګ نه کوي. نو زیات تر خلک چې کم دی هغه د ٹی وی په خبرونو باندې یا ٹی وی چینلز فالو کوي هم نه، هغه سوشل میډیا ډیر فالو کیږي.
مشرق ٹی وی خبریال محمد فہیم د تیرو اتلس کلونو رہسی پی خبر کی خبریالی کئے. دیوائی پر پاکستان کی د صحافت حوالے سرا حالات کلہم خن ندی پاتی شوی. دیوائی موجودہ وقت کی خبریالانو تا لوی خند د انٹرنیٹ او سوشل میڈیا ایپس بندشتے چلو جی دوی پر صحیح ڈول کار نشکولے.
دا سوشل میڈیا سلارا نوا دا غی بندور دا پارا سا بلا ہٹ کنڈا وا سرا نوا نو پی کا ایکٹ روڑا اور بیا موږ وکتل چې دا غی نه پس سوشل میډیا باندې هم بندیز روان دی. دی وخت کې په پاکستان کې د دنیا یو بدترین سینسرشپ دی چې تاسو ایکس کار نه کوي، تاسو واٹس ایپ کار نه کوي، تاسو فیس بک کار نه کوي، تاسو یوټیوب کار نه کوي، ټک ټاک کار نه کوي، او انټرنیټ سپیډ هم انتهائی کم دی. او دا خبره حکومت پخپل هم مني.
په میډیا نظر لرونکو ادارې رپورټرز وداوت بارډرز کال 2023 راپورټ تر مخه د میډیا ازادې نوملړ کې یو سل یو اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل وو 55 نمبر دی. رپورټ کې ویل شوی دی حکومت تر څنګ نورې ادارې هم په میډیا فشار اچي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر ویب پاڼې او اف ام اوریدلای شي. د لټون په ځای کې
MASHAALRADIO ولیکي.
ترانو ریتونکو د خبرونې نیمای برخه ته رسیدلې او د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوم. د بر جنوبی وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړس امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور زخمیان شوي دي. د لدی د پولیسو ډی ایس پی هدایت الله نن مشال جوتول چې دا برید بیګا شپه په دوو بجو د مکین سیمې د لټه سر پر امنیتي پوسته باندې شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید سمواري نه ده قبوله کړې. د پاکستان پوځي عدالتونو د 2023 کال د 9 مئی په پیښو کې ککړو 25 کسانو ته سزا اورولې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې فیلډ جنرال کورټ مارشل په لومړي پړاو کې 25 ملزمانو ته سزاګانې ورکړې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن پر ایکس لیکلي چې پوځي عدالتونو د اساسي قانون او بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. د دوی په وینا د عمل شفاف نه دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي. د جرمنی په ماګبورګ ښار کې د کریسمس په یو بازار کې پرون ناوخته یو تن خپل موټر په خلکو خېژولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان وژلې او شپېته نور ژوبل کړي دي. اسوسییټډ پریس خبر ورکړی چې د جرمنی چارواکو موټر چلوونکي نیولې دي کوم چې د سعودي عرب سره تړاو لري. 50 کلن ډاکټر دی او په جرمنی کې دایمي استوګنه لري او له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې دلته ژوند کوي. افغانستان په ورځنۍ لوبه کې زمبابوې ته ماتې ورکړه. د دواړو ټیمونو ترمنځ دا درېمه ورځنۍ لوبه ده چې په هراره کې ترسره شوه. زمبابوې لومړی توپوهنه وکړه او 120 منډې جوړې کړې. افغانستان د 123 منډو هدف په 20مه ور کې پوره کړ. او سبا د پاکستان او جنوبي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 500 سورونو سیالیو درېمه او وروستۍ لوبه په جوهانسبرګ کې. خبرنو لنډیز مو اوریدونکو دوه منیمای ته راوختو نو که وخت لري پاتې شي را سره ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د افغان ښځو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د ښځو پر ونډې ټینګار کړی او له طالبانو غوښتي چې سمدستي د ښځو د حقوقو د محدودیتونو محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. انټونیو بلینکن او رینا میری په خپلو اکسپانو په بیلابیلو بیانونو کې د انجونو په لوړو زده کړو او د ښځو په کار بندیز غندلې ویلي دي چې افغان ښځې او جونې د یو باثباته سوله ییز سوکل افغانستان لپاره مهمه ونډه لري. نور حال په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6 ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ژوند کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته سوله ییز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلینکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکامه سي په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به ان له افغانستان لري هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ خوځښتونو زده کړو او ان روغتیایي خدمتونو ته محرومي کړي دي خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2023 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د انجونو او خزو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم خزي لکار کولو منع کړي. ل لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې او لکار راګرځول سوي خزي دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل:
د وخت طالبان راغلي دي په وام سمستر کې اومه، تر دا اوس مهال پورې زما درسونه نور بند دي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ ته پوهنتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړي او پوښتنه وکړي چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بېرته ووهل سي، تر کله به موږ تعلیم نه کوو، تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کو، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په مخې تنخواه به می ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له هغه ځایه وتلی یم، شپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده. د برق او اوبو بد راځي. که هغه ورکوم ډوډۍ ته څه نه پاتې کیږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره ځغال څه نه لرو. ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وخت ترلاسه کړ وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د بی پلو خبریالانو سازمان آر ایس ایف له وکال څخه په کمې مودې کې په افغانستان کې د 12 دولتي او شخصي رسنیو د بندیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان تیر ورځ ناوخته د وی بیانیې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو د بیان د ازادۍ د غږ د غلي کولو په دوام وروستي اقدام کې په ارزو ټلویزیون چاپه وهلي، فعالیتونه بند کړي او ځینې کارکوونکي نیولې هم دي. د ارزو ټلویزیون ځینې چارواکي او یو شمېر هغه خبر اعلان چې تیر یو کال په ترس کې نیول شوي وای، په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ترنګلې شوی او هر ورځ خبر اعلان له کوم دلیل پرته نیول کیږي. تفصیل د حدیث پردیس پر رپورت کې.
د بی پولی خبر اعلانو سازمان یا آر ایس ایف ویلي چې طالبانو په افغانستان کې 2023 کال په اوږدو کې لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلې دي. دغه سازمان پرون پنجشنبه د دسمبر 19 ناوخته د یوې بیانې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو د بیان د ازادۍ د غږ د غلي کولو په دوام وروستي اقدام کې په ارزو تلویزیون چاپه وهلې، فعالیتونه یې اوربند کړي او ځینې کارکوونکي نیولي هم دي. آر ایس ایف د طالبانو دغه اقدام غندلی او ژر تر ژره د طالبانو له زندانونو د بندي خبریالانو پر خلاصون ټینګار کړی دی. دغه سازمان د سویلي اسیا د برخې مشري سولیا مرسی ویلي په وروستیو میاشتو کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدولوژیک او ځپونکي اقدامات زیات شوي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو د ورته اقداماتو له کبله رسنۍ یو په بل پسې بندي شوي او د ارزو پر ټلویزیون د طالبانو وحشیانه چاپه ښکاره کوي چې آن رسنۍ په مرکز کې هم له ځپونکو اقداماتو خوندي نه دي. د ارزو ټلویزیون ځینې چارواکي او یو شمېر هغه خبریالان چې د تیر یو کال په ترس کې نیول شوي وایي په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ترنګلی شوی او ورځ تر بلې د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر پراخېدو دي. د ارزو ټلویزیون د رهبری کمیټې غړي نوراغا شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لا هم د ارزو ټلویزیون د شپږ تنه کارکوونکو د برخلیک په اړه معلومات نشته. موږ یې د وضعیت په اړه سخت اندېښمن یو. په کابل او مزار شریف کې زموږ نور کارکوونکي د طالبانو تر ګواښ لاندې دي. زموږ په باور هغوی خپل مسلکي چارې مخته وړلې او کوم تورونه چې پرې لګېدلي ټول بې بنسټه دي.
په کابل کې میشت یو خبریال د نوم او اصلي غږ د نه خپرېدو په شرط د ازادي راډیو ته وویل:
خپل نیول شوی یم، ځکه هغه څه چې رښتیا او هغه مې ویل او وروسته راته ګواښونه کول. خبریالان اوس د مجبورۍ له مخې ځینې مسایل نه خپروي، په داسې حال کې چې لا لوړاندې په دې برخه کې د حاکمې ډلې له لوري پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي. خبریالان د وضعیت د ښه کېدو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د شته غږ له چوپېدو څخه د مخنیوي لپاره خپل کار ته دوام ورکوي.
د بی پولي خبریالانو د سویلي اسیا د برخې مشر همداراز ویلي چې د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح سره زیات شوي دي. دغه سازمان د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د نه خپرولو مسلې ته په اشارې سره چې د امر بالمعروف په قانون کې یادونه شوې ویلي چې بېلابېلو ولایتونو کې د وو ټلویزیونونو نشرات بند شوي چې بیا وروسته دغه شمېر 1200 هغو ته رسېدلی دی. د رسف د راپور د معلوماتو پر بنسټ ځینې سیمه ییزې رسنۍ چې د موسیقۍ او یا هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو له کبله بندې شوې وي د ژمنې له اخیستلو وروسته یې د فعالیت اجازه ورکړې، خو د دغه سازمان په خبره دا د بیان د ازادۍ نقص دی. په ورته وخت کې یاد سازمان له قید و شرط پرته د طالبانو له بنده د ټولو خبریالانو پر خلاصون په ټینګار سره ویلي چې د بې پرو اطلاعاتو خپرول د افغانستان د رسنیو حق دی او طالبان باید نړیوالو منل شویو قوانینو ته په پام اجازه ورکړي چې رسنۍ خپل د راپور ورکونې بهیر جاری وساتي.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې فایې د دریو تورنو انساني قاچاقبرانو د خپلو دوو افسرانو چې دوی په وینا خپله دنده په سمه توګه سرته نه ورسولې د ګرفتارۍ خبر ورکړی. چارواکي وایي چې دا کاروایي په یونان کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو تر پیښې وروسته د پنجاب په فیصل آباد ښار کې کړې ده. عظمت علي شاه رپورټ لري.
کمه سختی دی ناغه د ویلونی دی لکه زنه شم تاسو ته ویلی چاغه شپه په مونږ څنګه تیرا شوی دا بیا په بوټانو کې غنی او په مخ کې غنی لکه چې مونږ به په بلغاری په زنګل لاړو نو د مخ نه مزغیوخ کدا سي حالات یلته.
دا غک د مردان د اوسیدونکو دی یو ځوان دی چې نه غواړي خپل نوم وخای. 15 کلن ځوان وای چې په کال 2014 کې د خ مستقبل او د مزدوري لپاره اروپا ته په غلا دتلو هڅه کړې و. موړی مشال ریډیو ته ویل چې ډومبې د ایران لپاره ویزا خسته و، له هغه ځایه د انساني قاچاقبرانو په ذریعه ترکیه او بیا د بلغاریا مرکز سوفیا ته لاړو. د ده په وینا چې دغه سفر یې له خطره ډکو او ځینې ملګرو یې پکې ژوند هم د لاسه ورکړی وو.
دلته غریبی وسو او صدا او چې روزګارونه هم نشته، تعلیم مو کو او سو ملګری مل ته یورپ کې ناغي مې جلد خاصه ټینګ دی او خو پیسې ګټو او خزندګي د خلایف ته او غوي چې فیملی زم راغواړو. نو تقریبا هغه وخت کې ما نغي 2,00,000 روپے ډیماند د ترکی در رسیدو. هغه چې ما ورک نو منګلاړو تهران نزبیا داګه سراغ ما پسې ما ته نو ما پلانې زو ولاړم پلانې زې سره درګه ناغه زوچت کم ازې بوتلم ترکی بارډر دا حال تم در سلور شپ هغه په غزه کې او کې یو ته وتا کوی کوم او کې بیا چل تن رواني دو ورم وی چې پلاړتلو نو ډیر زیات په مشکلاتو د شپې او هغه چې کوم پورس زویرا باندې دزې مو کې خوده بچ کو کنه او مرګریم ډیر خوښ شو د چاخ په ماتو د چا لاس او سو خیر خو او رسیدو مونږ نه بکې منګ 18 کسانو منګ 12 وړي دو شپک منګ نه پلار کې زخمیان شو پاتې شو. منګ ته خو چې اپتا کې بورسه خو اپتا کې خو زه دغه ته نه رسیدم، بلغاری ته نه رسیدم. مطلب زما شل 15 ورځې پلار لګې د لیول کې اوس استیبل جسټ بس دغه چړنی او پلی او ریډ بول او جوس بزان سره ګرځي او پینټونه بس نو هوتا ست پتر اغلار داسې فول کپڑے نه لګي وسه پینټ.
انساني سمګلران یا کچاک بران څنګه خلق د سمګلینګ د لارې اروپا ته لګي پدی اړمو یو داسې کس سره خبرې کړي چې په یو وخت کې رابلد وو او اوس خپل یورپ ته خلک استوي. موړی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل
اصل کې خبره داسې ده ایلیګل کار چې څومره تا نو داسې دی چې پدې کې لکه خان نواب غریب دا نشته، هر ټایم الاوډ دی دا یو خدا پکې پلس پوینټ دی. دویمه خبره دا چې لکه اوس یو خان زوی دی نو هغه سره پیسې برابرۍ یا سره بینک بیلنس برابرۍ سټیټمنټ به وي نو دې کې دا شی نشته. په دې وجه باندې زیاتر دغه خلک مونږ طرف ته زیاته توجه کوي چې زیاتر دا ینګ کول چې کم دی زمونږ نو دا مونږ له راځي د یورپ د اشنه سره باغونه ټیک ټاک وغیرہ دا سیزونه دا غځنه خلک دغه کوي او دا خلک مطلب دا دي چې ورغول کړی دي پاکستان نه کچاک لیل دي کنه ایران ته وړېدل یو بیا د ایران ویزټ لګول دي او د ایران نه بیا ایلیګل کار شروع شي د تهران نه. باقی دا پیسو خبره چې کما دا نو پدې باندې به مخ کې چې ډالر کمو نو 2.5 لک روپیا په راتلنن سبا په چې کم دی ترکی ته 15 لک روپیا راځي او ان سربی پورې زمونږه تقریبا 3.5 لک روپیا راځي او بیا ایتلی پورې تقریبا چې دغه 12-13 لک 14 لک په پورې سمثنګ دک راځي. خو د وبو لار دا سل په سل چې کم دی دا ریسکی دی لګ 100% دا دې کې 1% هم ته دا نشي ویل چې دا سړی به روغ وړي. یو خو هغه ده چې لکی چا سره باقي زه به تا ته د ویم خپل خبره سل په سله دا خودکشي ده. او بل د اوبو په لاره باندې زیاتر پنجاب زمونږ د پنجاب چې کوم ملګري دي دغه غاړه یک دي د هغې وجه دا ده چې دای پیسې هم لږې کمې راځي. د و چې د لارې پیسې ډېری د افغانستان یو مشر ور راته مړ شوی او بیا په اوګه واپس ترکی ته راړولې دی خو لکه پریښ هم نه لی دا یو کار هم کړی دی ځکه انسانیت ځان له شی دی که نه نو پریښ هم نه دی ځنګل کې ځناورو ته یا داسې پریښ هم نه دی. او واقعي ډېرې راغلي ممالکان پکې خرابېږي غورځېږي د چا مسل سکار پرېږدي نو راځي ډېرې معاملې پکې راغلي دي.
رابلت هغه کس ته وایي چې قاچاقبران یا سمګلران خلک په غلا نورو هیوادونو ته لیږي نو هغوی ورته لاره ښایي. د تیرو څو کلونو راسی په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ نامنې او د روزګار د نشتوالي له وجې ډېری ځوانان هڅه کوي چې یورپ ته لاړ شي. پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه کار کوونکي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس د کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې د کال 2023 په لومړۍ شپږ میاشتو کې د پاکستان نه یورپ ته له 14,000 زیات کسان په غیر قانوني توګه تللي دي. راپور زیاتوي چې د کال 2023 په لومړۍ لسو میاشتو کې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه د تللي خلکو شمیره 280% سیوا شوي. خو بلخوا پاکستان کې د انساني سمګلنګ د مخنیوي د ادارو په وینا چې د قاچاق برانو پر ضد عملیات شروع کړي دي. د خیبر پختونخوا د اف آی آی ډیپټي ډایریکټر اصغر بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې روان کال یې له 150 زیات سمګلران گرفتار کړي دي.
یہ زیادہ تر جو الیگل امیگریشن اور ہیومن سمگلنگ ہو رہی ہے
دین سانی سمگلنگ زیادہ تر اخکار د میانزنی پنجاب خلق کی پکے دا پنجاب سے دور پنجاب ضلع دی لکہ گجرات گجرانوالا منڈی بہاودین اور سیالکوٹ دلتا دین سانی سمگلنگ 90% خلق دی پ خیبر پختونخوا کی دا باجوڑ اور خیبر ضلع اسی دن کی زیادہ من کوشش کو چ زیادہ تر خلق تو پہائے ورکڑو اور ایجنٹانو پر زد سخت سخت کاروائی نیو
کرنے کی ایک اویئرنس کمپین پہ زیادہ فوکس کریں اور سخت سے سخت کاروائی کریں ایجنٹوں کے خلاف.
دا ایف آئی اے پوینا چې زیاتره پاکستانیان د بلوچستان چاغی د لاری ایران ته ځي چې بیا له هغه ځایه د اوبو د لاری د یورپ بیلابیلو هیوادونو ته ځي. د چاغی د لیویز فورسز د شمیرو تر مخه د 2019 نه تر اوسه یې له 90 زیات کسان گرفتار کړی دي. ایتنس کې د پاکستانی سفارتي چارواکو رسنو سره په شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د پیښې له ځایه وسلویخ پاکستانیان ژغورلې دي چې اوس هلته په یو مرکز کې دي. یاد دی وی چې په کال 2023 کې هم د یونان په سمندري حدونو کې یو کښته اوړېدلې و چې پکې 212 پاکستانیان مړ شوي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
عظمت علی شاه په رپورټ کې مې واورېدل چې له پاکستان نه قاچاقبران خلک څنګه اروپا ته رسوي او د کومو ستونزو سره بیا دوی مخامخ کیږي. اوس هم یو بل رپورټ لرو. په پاکستان کې د تیلو ګیسو د نرخونو ټاکونکې ادارې اوګرا د ګیسو په نرخ کې تر 25% پورې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. یاد ادارې ویلي چې د وفاقي حکومت له منظوري وروسته به د نوي کال لومړۍ ورځې نه نوي نرخونه عملي شي. خو بل پله ولس وایي وار له مخې دوی ګرانۍ او بېروزګارۍ ځپلې دي، نو په داسې کې د ګیسو د نرخ ول به ډیر خراب کړي. زموږ خبریال اسما ګول رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوابۍ 50 کلن شریف ګل چینان بی دی مشال ریډیو ته ویل له 1300 کلونو راهسي سلینډر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شي نو پرېشر یې ډېر کمی. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کمښت له امله له کومو ستونزو سره مخ دی.
دغه موسم د یخنۍ شو په یخنۍ کې خو کله کله ګینټه دوه راشي خدای پرېشر دونه کمی چې هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له بکار دی چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریش ګینټې یا سلیریش ګینټې نه وي نه کم از کم چې کم د پخلی ټیم وي سهر کې 2-3 ګینټې داسې بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن نو په دې 3 ټیمو کې حکومت اعلان کړی چې وي به خو وي نه. حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پی لګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې ځي. نو لمبی خو حکومت له بکار دی چې ګیس خلکو ته ورکي خو دا پیسې اوس ڈبل خرچے کی.
بلخوا پیښور کې اوسیدونکو افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اخستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړي.
ګیس خو په ژمي کې څه چې په اوړي کې مونږ ته نه وي، په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري دی. لوښو دپاره ګرمې اوبه پکارېږي، کپڑو وینځلو دپاره پکارېږي، مخلاص خاص پدی جمی کی گرمو بونا بغیر نکی گرانی حکومت دی تنه گوری چی گیسون شتو کنیش دی خلکو تا او بس تو مخا بلون دی چی سیوا کئی
بلخوا پکرک کی زیگی دلی خوپا پی خبر کی میشت دکون که سبحان اللہ وی چی گیس نشتوالی لعمل دا بازار تیار خوار راوڑی کم چی دا کورنی التیاوی نشی پورا کولی هغه له حکومت و غختل چی دا اولس تنزو تا جدی پام وکڑی
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بې امي ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات غدي که نه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکوو ریکشه هم په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو درې قسم ته موږ اخراجات شو که نه لکه له مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مسلسل اضافه دا یو قسم ته یو ظلم دی
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړی چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی آسمگل مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
په لنډی کوتل کې د پوسټ گریجویٹ کالج محصلین وایي د حکومت هغه پریکړه نه مني چې د دې کالج الحاق د فاټا یونیورسټۍ سره کړی دی پخوا دا کالج تر 500 کالو پورې د پېښور پوهنتون پورې مربوط و خو حکومت روان کال په اګست کې پریکړه وکړه چې له فاټا یونیورسټۍ سره تړي په صوبایي اسمبلی کې د لنډی کوتل د خلکو استازی وایي د مسلې د هوارې لپاره به زر لاسپکار شي او یو حل به راوباسي فرحت شینواری رپورټ لري
په لنډ کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو اتحادیې مشر راجولی شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خپل کالج الحاق یا تړاو له پېښور پوهنتون نه فاټا پوهنتون ته سپارلو پریکړه نه مني او پکار ده چې پېښور پوهنتون سره برقرار وساتل شي
اوله خبره خدا ده چې فاټا یونیورسټي زما نه ډېره زیاته لري دا زور ده چې دی کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای ما ته بچې دی کنه سبا له اتسټیشن مسله زما ته بچې دی کنه نور ډاکومېنټس مسله راغلي ما له خو چې دی کنه بالکل نه کنټرولر وړي نه چې دی کنه زما لیک لاس پور وړي یو کس چې دی کنه زما نه کالج نه چې دی کنه زما ډاکومېنټس نه وړي زبه زما زبه خپل هغه دره دم خیر لزمه
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج یو پخوانی زده کوونکی امان علي هم وایي چې د دې کالج تړاو دی په خپل ځای وساتل شي
پټ یونیورسيټي چونکه درا دمخیل کې وفدا او درا دمخیل چې دا د کوټ ریجن سره راځي او زمونږ ډیسټریکټ خیبر سره تعلق دی ډیسټریکټ خیبر چې دی دا پېښور ریجن کې راځي نو زمونږ دا هغه تر سہی چې دا ډیره زیاته ګرانه ده پاسیبل نه ده چې زمونږ خپل ډاکومېنټیشن د پاره حل تلر شو اپلیکیشن حل تور کول یا کوم قسم دا سې دلته څه مسله راته پیښ شي زمونږ بیا حل تلر شو په در ادم خل له خپل ستون د خپل مسلې حل کېدو د پاره حل تر سہی زمونږ ډیره زیاته مشکله او ګرانه کی
په 2014 اگست میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاق یا تړاو خبر پونتون نا فاټا پونتون ته منتقل کولو پریکړه کړې وا خو د خیبر ضلع زده کوونکي ورسره نه مني د خیبر ضلع د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د دفتر د ریکارډ تر مخه دا محل په دې کالج کې په انټر پروګرام او بیس پروګرام کې څه باندې زر تنه زده کوونکي سبق وایي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
په خیبر پښتونخوا کې د بینظیر بوټو خزینه پوهنتون اتمه کلنۍ دستوره ترسره شوې ده په پېښور کې دا دستوره په یو ځایي هوټل کې جوړه شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي هم برخه اخیستې وه په دې موقع په بیلابیلو شبو کې تعلیمي زده کړې بشپړونکو 401 زده کوونکو نجونو یا جنو ته سندونه یا ډیګرانې ورکړل شوې او په غوره کارکردګۍ باندې ښوونکو شپږ شپېته جنکو ته د سرو زرو مډالونه ورکړل شوي دي نو تفصیل د مشال لډیو خبریاله اسما ګل راکوي
د دستوري پر مهال د شهید بینظیر بوټو وومن یونیورسيټي څخه ډیگری تر لاسه کوونکو جینکو د خپل تعلیمي کامیابی په اړه د خوشحالي سرګندونه وکړه. دوی مشال ریډیو ته ویل چې خپل تعلیم به د ځان کورنۍ او ټولنې په ګټه وکاروي. ځینې زده کوونکو زیاته کړه،
زمانم سیما دې زنا ګمان سره تعلق ساتم، فزیکل کیمستری چې کوم دې آ سبجیکټ کې ما ایم فل ډیگری حاصل کا، صرف په فیملی کې واحد جینې او ما چې ما دونه تعلیم حاصل کو، سپیشلی چې کوم ویلج سایډ د سونه سټریک نسلی په جینې باندې چې اغه ته زه او خیما چې جینې ایجوکیشن چې حاصل کی هغه تعلیم دې ځای نه زی.
مونا مانا دیا صابر دے، ز پچنار والا ایم، ما ایم فل ڈگری وکا کیمسٹری کی، ایم اورور دے ز اگڑی رضیاتا سپورٹ کڑی ایم، پل پلار دی رضیاتا سپورٹ کڑی ایم، اس لکا پچنار کی سے لیاری بان دی التا اگر اتلائی نے شی دلتا کنی ما پلار دیر سے اوت واٹ ارمون ودا چ اگا ما وک سیدا سے او جلکای والا سبق اگا د سی وی سے لکا انسان پخپل خو و دریگی.
زمانم سنس نورین دے اوز د پشاور نیم اور نن زم د کنوکیشن رزوا اور نظام چ دے ایم فل کمپلیٹ شو الحمدللہ. انشاءاللہ من ریسرچ ورک کڑے دے ام ودا انڈسٹریل لیول باندی پبلش کو ملک تا اکانومی تا فائدہ رسول واڑو.
جی زمانم دے کرن شپی او اوبویسلی ز ہڈر زیادہ خوشالے ہم چی ایونچولی بس من تے ڈگری نی ملاو شولے او انشاءاللہ د دینہ مخکب من خپل سبقونه کم دے پروسیڈ کو.
د کانوکیشن په دستوره کې ډیگری تر لاسه کوونکو ځینې جنکو میاندو مشال ریډیو ته ویل چې د خپل اولاد په کامیابی ډیر خوشاله دي. دوی زیاته کړه چې والدین باید د هلکانو په سیر د جنکو هم غوره تعلیم او تربیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ډیر زیاته خوشحاله یم، بے حد خوشحاله یم بچه دومره کامیاب شي ډیگری واخلي. د لور خو هم دا دغې چې کامیاب شي، بس دا نن سبا وخت داسې راغلی دی چې تعلیمونه کې دا جنکې ډیر وروسته پاتې شي.
ډیر زیاته خوشحاله یم لکه موږ له دا په کار چې موږ د خپل بچی ښه طریقې سره سپورټ کو او بیا هغه د په دې تعلیمونو کې کامیاب شي او بیا د خیره سکورونو هم د خیره باد شي.
الله تعالی شکریا ادا کو او زما ټول میاند ته دا خواست چې خپل لویانو ښه تعلیم او ښه تربیت ولور کړي.
د دستوري مشر ملما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل که ښځې تعلیم ترلاسه کړي نو د هیواد په پرمختګ کې مثبت کردار لوبولی شي او خپل ژوند به اختیار جوړولی شي. هغه زیاته کړه چې په دې لړکې د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری دی.
زه مبارکباد هم پیش کوم د ټول سټوډنټس ته چې چا نن ډیګرانی حاصل کړي او دا یو ډیر پوزیټیو هغه ده سٹیپ دا بینظیر بھٹو پنامہ دی یونیورسٹی کلو شے ہوئے اور جو ڈیر خوشحال میں جنن مونگ چھ کم فیمیل اسٹوڈنٹس تھی وہ چھ کم نن ڈگری اثر اس لیے دا دے مونگ صوبے فیوچر دا مونگ صوبے سافٹ امیج دا دا با مونگ صوبے سافٹ امیج کریٹ کی اور دا با مونگ صوبے ایمبیسیڈر تھی.
په دې دستوره کې ګډونوالو د جنکو تعلیم د هیواد په ګټه وګرځاو او ویل چې په اوسنی وخت کې د ژوند په هر ډګر کې د ښځو ګډون ضروری دی. هغوی غوښتنه وکړه چې په حکومتي او اولسي کچا د جنکو د تعلیمي زده کړو په لار کې ټولې ستونزې حل کړل شي او ورته اسانتیاوې برابر کړل شي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د خبرونې وروستی رپورټ. پرون د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په مالی همکارۍ د ځوانانو یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنامنټ د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ منتخبې لوبډلې په بریا سرته ورسید. په یادو لوبو کې د خوست مرکز ولسوالۍ د کرکټ 15 لوبډلو برخه اخیستې وه. خوستی ورزشکارانو مشال لډیو سره په خبرو کې دا لوبې د دوی ترمنځ د یووالي د پاره اغیزمنې بللې دي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلوبه ده چې اتل ولیې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شوې لس ورځې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزی واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو په کې برخه اخیستې وه. یو تن خوستی لوبغاړي محیب الله مشال راډیو ته وویل،
نو سلوب جکمدونان سبب په خوست کې ډیر پرمختګ موندلی ده. نو دې په خاطر چې د ځوانانو یووالی سره ومنې دین شهید کو نه دی نورو بدبختیو نه دې په خاطر چې وا منظمه سلیمه بختیار منځ ته شي ویني په کور دوه چې موږ توسې دي لار پراتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمنټونه مونږ ته دایر
د ځوانانو یوالي د دې ټورنمنټ لوبغاړي دا ډول لوبي پراتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالیو د تیاری په خاطر هم ګټورې بولي. یو بل خوستی لوبغاړی موسا احساس وایي
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی هماغه موږ لغمان ته لګو په لغمان کې بیا موږ کونړ لغمان کوربه سره مې چینه لرو نو هماغه لپاره هم دغه یو ښه چانس دی په لوبه کې ګڼ شمېر دی لا خوست استازیتوب چې کوي هغه لوبغاړی شامل دي.
بل لوري ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپورت د پرمختګ په حال کې دی او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال وویل
تیر که موږ یو خبره کړې وه چې موږ به دلته ایشیا کپ جوړو تر ډېره موافق هم شو پې خو یوازینی چې شی چول هغه سل کې څلوېښت سلنه موږ بودیجه پیدا کړه دا نوره بودیجه پیدا نه شوه کنی هغه ملکونو ته لکه هندوستان بنګلادیش نیپال سریلانکا پاکستان ته موږ دا کنایت ورکړی و د افغانستان د ای ټی سي یعنې د کرکټ ټینس کرکټ فیدراسیون له طریقه.
دا په داسې حال کې ده چې په خوست کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزي واحدونو متون شمال او لکڼو همدارنګه صبری او مساخیلو په ولسوالیو کې د کرکټ فوټبال او والیبال لوبو د پنځو وړو لوبغاړو د جوړولو کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي دي.
دا مشال رادیو